علیکم. د سهار لس بجې سوید ازادي راډیو بله یو ساعته خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې اوري چې د ملي مصالحې عالی شورا چارواکي وایي چې یو واحده طرح ورسېدلې او دوی ور باندې غبر کوي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د حکومت له مشرانو سره د استانبول د غونډې پر چمتووالي خبرې وکړې. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتنس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د سبوتاژ مشکوکه هڅه وبلل سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انتونی بلینکن پرون یک شنبه د امریکا له ان بی سی تلویزیون سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته هم اشاره وکړه.
The president is committed.
ولسمشر جو بایدن د دې جګړې ختمولو او کورونو ته د امریکایي پوځیانو استنولو ته اشمن دی او د خپل توان په حد کې به نه پرېږدو چې افغانستان بیا د تروریزم په خواندي زاله بدل شي. په ځانګړې ډول هغه تروریزم چې د امریکا متحد ایالاتونه په نخه کوي. مونږ ځکه په لومړی ګام کې هلته لاړو.
د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې لمخې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د اداري او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ګران کار دی. ښاغلی بلینکن وویل دا نه د افغانستان د حکومت، نه د طالبانو او نه هم د خلکو په ګټه ده چې افغانستان بیرته په کورونی جګړه کې ښکیل سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د حکومت له مشرانو سره د استانبول د غونډې پر چمتووالي خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د بیرالاینز له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او د سولې په چارو کې د دولت له وزیر سید سعادت منصور نادری سره پر دې موضوع کتلي دي. یوناما وایي په دغو کتنو کې د استانبول غونډې د چمتووالي تر څنګ د افغانستان د رواني جګړې د ختمېدو، د سولې پروسې د چټکتیا او د سولې په دغه بهیر کې د ښځو، ځوانانو او قربانیانو د غوښتنو د اورېدو پر موضوع هم بحث شوی دی. تکل سوی په څو ورځو کې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان پر موضوع غونډه وسی چې د نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو مشران به هم پکې برخه واخلي. د اروپا میشتو افغانانو د 15مې نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو وغوښتل چې اوربان ته غاړه کشیږدي. غونډه پرون په آنلاین بڼه ترسره شوه. د غونډې برخوالو د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه وبلله او ویل چې باید سولې ته د رسېدو لپاره د دوی په خبره داسې فرصتونه له لاسه ونه وځي. د دې غونډې یو تنظیمونکي مهراب احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې اکثره ګډونوالو د سولې په اهمیت او د لاسته راغلي فرصت په استفادې سره افغانستان کې د اوږدې جګړې او وینې تویدلو په ختمولو ټینګار وکړ. د افغانستان دولت څخه د افغانستان ځوانانو او خلکو لپاره د سوله ییز ذهنیت په جوړولو کې د پانګونې غوښتنه وکړه.
د اروپا میشت افغانانو د جرګې رئیس ډاکټر اصغر خیلمنګل په افغانستان کې د کاناډا مخکنی سفیر کریستوفر الکساندر، د جرمني د پارلمان غړي کیزیا ماردیلا، په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي او د افغانستان د ولسی جرګې غړي رمضان بشر دوست د آنلاین غونډې ویناوال وو. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتنس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د سبوتاژ مشکوکه هڅه وبلل سوه. ویل سوي دغه پیښه ښایي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو هڅې زیانمنې کړې. د ایران د اټومي انرژي د سازمان رئیس علي اکبر صالحي پرون یک شنبه په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا پرچاوي د اټومي تروریزم عمل وباله او له نړیوالې ټولنې د دې ګواښ پر خلاف د درېدو غوښتنه وکړه. صالحي ونه ویل چې د سبوتاژ په دې پیښه کې شایي د چا لاس وي یا د پیښې علت څو، خو زیاتې کړه چې ایران دا حق لري چې د دغسې عاملانو پر خلاف اقدام وکړي. د اسرائیل د کان په نوم یوې راډیو د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې د ایران د نتنز اټومي تاسیساتو پر خلاف دغه سایبري یا انټرنیټي حمله د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد کړې ده. د برېښنا پرچوي پرون یک شنبه په داسل کې پیښه شوه چې ایران تیره شنبه په دوو اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنټرفیوژونه ولګول چې د ایرانیمو د پخولو یا غني کولو چاره چټکوي. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې لاري نوی اساسي قانون تایید کړ. لدې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې 90% شمیرل سوی رای ښیي چې 90% رای ورکوونکو د اساسي قانون د تعدیل ملاتړ کړی دی. د ټول پښتنې د اعتبار لپاره د رایو پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې باید لږ تر لږه 30% خلکو رایه ورکړې وای. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د خلکو د ګډون اندازه 15% وه. د نوي اساسي قانون له مخې ولسمشر دا واک پیدا کوي چې د پارلمان 25% څوکۍ کمې کړي او هم قاضیان دغه راز د قانون د نافذونکو ادارو مشران پخپله وټاکي. او انګلستان د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو د نرمولو لپاره بل اقدام کوي. د په دسل کې د چې په انګلستان کې په کووی 19 ناروغي د اختکیدونکو کسانو شمیر کم سوی او اکثریت په خومره کسانو د دې ناروغي په وړاندې د واکسین لومړی ستن لګولې ده. سر لنن دوشنبه به ټول دوکانونه بیرته پرانیستل سي، خلک به وکړی سي سلمانیو ته ولاړ سي او د عین کورنۍ غړي کولی سي چې په انګلستان کې یوه استوګنځای ته په رخصتۍ ولاړ سي. جیمونه، د لامبو حوزونه، کتابتونونه او ژوبڼونه به هم بیرته پرانیستل سي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د محدودیتونو کمیدل د ازادۍ پر لوري یو مهم ګام بللی دی، خو له خلکو یې غوښتنه کړې چې بیا هم احتیاط او مسؤلانه چلند وکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. 10:02 کیدونکې دي. د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مساویده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې ده. دا شورا وایي چې په طرحه کې اوربند، انتقالي حکومت او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمي برخې دي. صفی الله ستانکزی تفصیل لري.
د سولې لپاره پر لسګونو طرحو اته ورځنی کار د ملي مصالحې عالي شورا ته داسې یوه طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند، انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلي اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یکشنبه په خپل ټویټر لیکلي د تا طرحه ورسپارل شوی او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړي تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یاد کړې.
مهم موضوعات په افغانستان کې د اوربند تامین، د جګړې توقف، د اساسي ارزښتونو او حقوقو موضوعات دي، اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دي، نړیوال اړیکې دي، د گذار دوره ده یا انتقالي دوره چې تر اوسه هم په دې موضوعات باندې بحث کیږي د رهبری کمیټې لوري او هغه به تصویبیږي.
ښاغلی خوزنو ویل تمه ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی لیوي واحدې طرحې سره د ترکیې غونډې ته ولاړ شي. د ترکیه د غونډې نیټه که څه هم سل په سلو کې نه ده وروسته، خو حکومت وایي ښایي د اپریل په 14مه چې را روانه جمعه کېږي ترسره شي. دې غونډې ته د امریکا متحده ایالاتونو هم یوه طرحه جوړه کړې چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړې ده. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ترکیه د غونډې او د امریکا د طرحې په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسي غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات که احتمالاً
ښاغلی خلیلزاد راغلی بو او د هغو مذاکراتو په اړه چې احتمالاً همدا اونۍ په ترکیه کې ترسره کیږي اجنډا یې لموږ سره بحث کړه. کومه اجنډا چې د ترکیه لپاره پیشبینی شوې ده اول د ارزښتونو پر سر موافقه ده. څه معنی؟ آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضي او خلک پکې بل وهي او موږ غلي کینو؟ هیڅ کله
خاموش میباشم هرگز.
ښاغلی صالح وویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅ کله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشي کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچي او طالب پلاویو ته د ملګرو ملتونو، امریکا او ترکیې لخوا د ګډو اصولو په نوم نه همادیز نوملړ سپارل شوی څو د ترکیې له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیګدیز حکومت جوړېدل چې بل سولهیز او ټول ګډون حکومت ته زمينه برابر کړي، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو په مساویانه ګډون ټینګار او لګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې د دغې طرحې مهم ټکي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي راډیو د دې پښتنو په ځواب کې چې آیا طالبان د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرحو څه نظر لري، ځواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
ومردل چې د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مساویده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې ده. په اصل کې چې د ترکیې غونډې ته چمتووالی روان دی. په افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره د سولې لپاره نوې هیلې ټوکېدلې دي. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ته د ګډو اصولو یو لست ورکړی ترڅو د ترکیې تر غونډې مخکې پر ځینو مهمو برخو سره توافق وکړي. سلطان محمد سرور په واشنگټن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علی احمد جلالی څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې آیا د ترکیې غونډه به بریالی سي؟
البته دا یو فرصت دی، یو ښه فرصت دی، یو چې ملک ته راغلی دی. ستونزې بیخي ډېرې دي. د دواړو خواوو تېرو کلونو د جنګ په نتیجه کې مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي، موقفونه سره لري دي. اما په عین زمان کې دا یو ښه فرصت دی. هیله ده چې دا فرصت له لاسه ورنه کړی شي. په تېرو وختو کې ښه فرصتونه له لاسه ولاړل او چې په هغه وخت کې د سولې راتلو دپاره شرایط لا اسانتر وو. اوس دا فرصت وروستی فرصت دی. که دا هم له لاسه ولاړ شي، بیا نو نه دیوال دی تر ذکر کوي چې په نظامي شکل سره د دواړو خواوو سره کومک وکړي او نه د جنګ ختمولو لپاره پوځي له لارې کومه هیله موجوده.
جلالی صاحب، د دغه کانفرانس یا غونډې لپاره بیلابیل طرحې وړاندې شوي دي. د افغانستان د حکومت لخوا په طرح کې په اوربان باندې ټینګار ده او د انتقالي دورې لپاره د زمینې په برابرولو او همداراز د قانون د تعدیل او ساتلو. آیا تاسو څه فکر کوئ چې د کانفرانس ګډونوال به دغو اهدافو ته سره ورسیږي، حداقل لږ تر لږه اوربان ته؟
د مذاکرات د همدې دپاره کېږي چې د دواړو خواوو هغه موقفونه چې سره نږدې کړی شي، دواړو خواوې انصاف وکړي. په شروع کې په دې کې شک نشته چې دواړو خواوو منځ کې فاصله ډېره ده. ځینې اساسي اصول دي چې اوس د بلمي ټولنې دواړو خواوو ته ورکړي دي چې په هغو اصولو باندې خبرې وکړي او په دغه اصولو کې څنګه دواړو خواوې د دغه اصولو د تطبیق لپاره څه غواړي او څنګه یې غواړي هغه د مذاکرات په نتیجه کې رامنځته کېږي. فاصلې باید کمې شي. دواړو خواوې په عین زمان کې اختلافونه لري. د دغو اختلافونو د لرې کولو لپاره د یو بنځلي لارې پیدا کولو لپاره باید کوشش وشي. په دې برخه کې البته هغه هیوادونه چې دواړو خواوو سره مرسته کوي یا د افغانستان د سولې د راتلو لپاره ژمن دي، هغوی رول هم ډېر مهم دی. د سپینو هیوادونه، د ملګرو ملتونو هیوادونه، د لویو قدرتونو په زمان کې همکاري.
جلالی صاحب، ترکیه د دغې غونډې کوربه ده، تاسو د انقرې رول څنګه ارزیابي کوئ؟ آیا وبه کولی سي چې د دواړو خواوو نظریات سره نږدې کړي او مهم رول اولو بوي کسانګه؟
ترکیه خو یو کوربه د جدي مذاکرات د پاره او د کوربه البته نقش داده شي دواړو خواوو سره یو ځای کې یو دواړو خواوو ته تراولي شي مذاکره او مخامخ خبري سره وکړي. اما ترکیه په ان زمان کې د افغانستان سره ډېر تاریخي روابط لري. سلو کلو رئیس د دواړو هیوادو ترمنځ ډېر خاص روابط موجود دي. په ان زمان کې ترکیه هغه هیواد دی چې د 2018 نه د افغانستان ته د سولې د راتلو لپاره د استانبول پروسه شروع کړله، یا د قلب آسیا په نامه چې یادېږي. او هغه هر کال د دې پروسې کلنۍ جلسې کې په مختلفو هیوادونو کې چې غړي دي د پروسې دي. له دې سره د یو نقش فعال لرلی دی د سولې د راتلو لپاره. پایین زمان کې پوځي لحاظ ترکیه د دې شلو کلو کې په افغانستان کې یو بارز پوځي حضور لري. په افغانستان کې او پایین زمان کې د افغانستان د اردو سره ترکیه له ډیر وخت یو تاریخي ارتباطات لري.
په واشنگټن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې د ترکیه د غونډې پر موضوعي خبرې کولې. په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام د خبرونه زیاته برخه جوړوي، خو تر مخ کې د کابل چا پرسپونو ته کتنه.
د کابل چا په نننیو غنو کې په بیلابیلو موضوعاتو بحث او تبصری شوې دي. هشت صبح رسپانی سرمقالی کې د دولت د سولې طرح مسوده باندې بحث شوې ده. په سرمقالی کې راغلي د افغان دولت د سولې طرح چې د افغانستان د سولې هوکړلیک په نوم په څلورو برخو کې چمتو شوی او نن به د ملي مصالحې د عالي شورا د یادې طرح د منلو یا رد په اړه پریکړه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا د طرحو د توحید ځانګړي کمیټې تېره ورځ د دولت د سولې طرح وروستۍ کړه. د دې طرحې په لومړۍ برخه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره لارښود اصول چې د خلکو په حقونو ټینګار کوي راغلي دي. د طرحې دویمه برخه د سیاسي نقشې په نوم نومول شوي چې د سولې انتقالي یا لیږدیز دولت او د سولې حکومت جوړېدو باندې پرې بحث شوی دی. د طرحې دریمه برخه نظام او څلورمه د جګړې یا اوربند ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې زیاته شوې یا د طرحه به د استانبول راتلونکي ناستې کې د جمهوریت په استازولۍ وړاندې شي. خو هم دا طرح د ګلبدین حکمتیار د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي او د